سلور بجیشوی دازه جرادو دادی سات پخپراوانه که زحمه چی برستاسو کربیم تخنیکی چاری شفیق قیار مختبری سلامونه. پو پروان که در برشناوی جاری شوی ستنی بروست لشل روزو بیرت جوریشوی کابل بیارون شو. پا دیخ پراوانه که با دیده تفصیل هم در کرو چی پا کنر که در دیوران کرچی پر اجدو وزیاد ترنگاله دی. در نور و مطالب و تر معرفی مخی خبرونه لسالی محمد سالی چخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي چې په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. په سرپل کې د وسلوالو حمله په شا تمبول سوې ده. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړه. د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسولزاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د اجرائیه ریاست د اعلامیې په حواله د تاجکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان امنیت په سیمه کې د کاسا زر پروژې، د انرژۍ د انتقال او د نورو لویو پروګرامونو له عملي کېدو سره ارتباط لري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یوه دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنجرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبول سوې. د سنجرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نښته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د دښمن حمله په شاو تمبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو سخت غوصه پرولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیب مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی. د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او سرتیری و.
دی د کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو دپاره یې خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار پر وژل کېدو پراخ عکس العملونه ښولي او ډېرو یې دا یو وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلوال طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو یا هم بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه لري. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تیر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنه یې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعه یې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپله ګډه ګزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقرې او مسکو ترمنځ ورباندې تېره اونۍ سلا سوې ده. د هغې موافقې له مخې د سوریې د کرد جنګیالیو پر ضد د ترکیې پوځي عملیات ودرول سول. د ترکیې دفاع وزارت نن په یوه ټویټ کې ویلي، د پولیو او هوایي قطو دغه ګزمې د سوریې د سرحدي شارګوټي الدرباسیا په ختیځ کې روانې دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې په دغه ګډه ګزمه کې د روسیې د پوځي ملیشو پرسونل او د ترکیې سرحدي ساتونکي شامل دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې دوی به په څه باندې 110 کیلومتره ساحه کې ګزمه کوي. ترکیې د کردانو په رهبري ځواکونو په وړاندې د اکتوبر پر 9مه وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له شمال ختیځو سیمو د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لانجمن قانون سر له نن څخه عملي کیږي. دغه قانون په داسې حال کې عملي کیږي چې انتخاب کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. د مستقل انټرنیټ په نوم دغه قانون چې پارلمان د غړو لخوا تصویب شوی د روان میلادي کال په لومړیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا توشیح شوی دی. قانون د انټرنیټ له برابرونکو غواړي داسې وسایل ولګوي چې د روسیې د ویب سایټونو ترافیک له داسې لارو چارو وڅارل سي چې د حکومت په کنټرول کې دي. د قانون ملاتړ کوونکي وایي دغه قانون به روسیه د انټرنیټ په ډګر کې تر ډیره مستقله کړي، خو انتقاد کوونکي خبرداری ورکوي چې دغه قانون به د انټرنیټ په زیاتو برخو کې د سانسور سبب سي او د روسیې استخباراتي ادارو ته به زمینه برابره کړي چې د انټرنیټ پر کارونکو خپله څارنه لا پراخه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي څرګندې نښې شته چې ځینې کسان د ټولنیزو رسنیو په استفادې او ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکراری منحرفې کړي. د دغه چارواکي په خبره موږ داسې نښې نشانې لیدلي چې روسیا د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نومې نه ده اخیستل سوي زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر مثبت اړخونه نه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې ورسله نشتې درې اونیو د برېښنا رنګ شوي ستنې ترمیم شوي او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورونو تخریبونکو سره باید څه وشي؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او د قانون پوه کبیر رنجبر نظر در سره شریکوو. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو نن وضعیت آرام دی، خو د پاکستان لور ته ځواکونه ځای پر ځای شوي. د کابل کندهار لویه لار وروسته تر دې پرانیستل شوه چې له ادعا سره سم یو پولیس یو تن ووژه.
سړی وزلی د پروپو باندې له پنځلس زره یې وخت یې وزلی ورته ونیو پر داسر باندې په ټک پر داسر یې وویشتی.
په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکیو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې تورو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی.
د کابل او لاسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو حل وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې لس میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د میلیونو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته ولېږل شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له شلو ورځني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دوه سرکټونو په ترمیمولو سه باندې لس میلیون افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالی غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودېدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه سل زره ډالره غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولېږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د
د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې په سلو مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنگ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوې دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود لمخې د برښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزی وایي
د افغانستان د جزا د کود په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیشبینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
د کابل اوسیدونکي چې 40 ورځې د برېښنا په پرچاوي کې تیرې کړي وایي د برېښنا د ستنو لوی جاړونکو سره باید جدي چلند وشي. ګل افغان او محمد امین آزادي راډیو ته وویل
چې دا که هر ګرو وي، که طالب وي، که مامتي وي، که بل وي، چې هر څوک وي، د دې وطن د نقصان رسوي باید داسې خلک بالکل پرې نه ږدي او دې سره قانوني کاروایي وکړي.
ضرورت د برق سره لرو چې ټوله ورځ برقونه نه وي، موبایلو کې چارج نه وي، اوس برقونه نشته، نو موږ ډېر ورسره مشکلو سره مخامخ یو.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
د کابل ښار او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شوه. نږدې درې اونۍ مخکې د سالنګ په سیمه کې د برېښنا د ستنو د الوزولو له امله د کابل پر ښار برق قطع شوی و. د برېښنا شرکت مشر د تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر کسان د برېښنا د سیمانو د غلا په تور نیول شوي دي. دغسې کسانو ته له حقوقي پلوه څه ډول سزا باید ورکړل شي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر څخه وکړه.
عامه شتمنۍ خو دوه شکله لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چې هلته خلک پرې باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل دی تخریب دی ملکیت، خو هغه د چا دی اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال دی په قانون په کور دی جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پات کې ده. دا خو تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره ورېږي او امکان درته دي چې یو تعداد خلک مړه شي. دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي. یو په پروان کې پایې الوزول سوي دي او بل لور ته په میدان وردګ کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. سیمان سکول سوی دی هدف چی و؟ که هدف دی چه دی گوختل اگه نور که وگی و گوختل دا خرس کی دا یو غلاوه عامه ملکیت تصدمه ورسی ده او هدف او نیت بل شی و. التا مگه هد اعظمی جزا یو کال دی زما پا عقیده. مگر دی پروان دی دادی پایو لمن زولل التا واضح یو تروریستی عمل دی. الته جزا کچه باید دیره جیگه لرشی او به او دا جیگه همزی، ولی هدف دا نوه چه دی لدق پایی لورانوولو نه یو چه گتر ترلاسه کی.
لیکن رنجبر صاحب ببخشه، دا راپور لمخی دغو کسانو چه پا پروان که پایی الوسه ولی دی پا سالن که دوی لبرشنا شرکت دا یو لک دالر رو غشته نکواله، نو دا هم بیا یو دول جرمونو تا نگرزو دی تروریزم پرزه؟
هماغه سی کېږي که دا سیاسي نیت پکې هغه یي او هغه دا شردې لپاره چې دولت متضرره کي او خلک ناراضه کي له دولته او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې 3000 ډالر وښتي دي د هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسی نیت پکې نغښتې نه ده. هغه قانون د جزا مثلا یو کال حد اعظمي حبس ټاکلی دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچې باید تغییر وخوري، له دې لپاره چې دغه په عین زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرره شو، د هغې جبران د خسارې هم خورا کچې جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یو پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
ولې نه کوي؟ د لپاره چې هغه کوي چې هلته هغه شدت لري، دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده ته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلبسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږ نه تجاوز نشي کولی محکمه او حکم نشي صادرولی، او که سیاسي بغیر ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او کچه د جزا باید ډېر جګه لاړ شي.
له ښاغلي رنجبر څخه په مننې په بي خبرتیا پسې اسلام آباد ته مخه کوو. هلته د عمران خان پر ضد د اپوزیسون ګوندونو مشان راغونډ شوي دي او پرلتې وهله.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اسلام آباد ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف د اپوزیسون ګوندونو ګڼ غړي رسیدلي او پرلتې وهلې. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ظفر کریمي موضوع څارلې ده. د پوسټډیو کې را سره د کریمي صاحب، تر اوسه پورې کوم مشرانو دې غونډې ته خبرې کړي او څه یې ویلي؟
شیبر صاحب، دغه لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومه ده، دغه کم لاریون د اکتوبر په 8مه چې شروع شوی و اسلام آباد ته بیګا رسیدلې ده. نن د جمعې د منځنه وروستو دې ته د اپوزیشن ګوندونو مختلفو مشرانو الته ویناوې وکړې. د دې نه مخکې داسې ویل کېدل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو چې دی هغه یوه خوله نه دي، خو نن هغوی ټول الته ورسېدل. الته چې کوم کنټینر یا سټیج جوړ شوی دی، په دې باندې محمود چکزی وینا وکړه. د هغې نه وروستو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف وینا وکړه. همدغه شان د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب باندې میا افتخار او همدغه شان د پیپلز ګوند مشرانو هم وینا وکړه. د دوی د ویناو اصلي د دوی چې ټولو کم ویناو کم مت نیو، دوی د حکومت باندې نیوکه کولې، دغه د استعفا غوښتنه کوله. بل په پاکستان کې چې کومه گرانی ده، غوی تم د اشاره کولې، پاغي باندې نیوکه کولې چې د عمران خان کوم تګلارې دي، اقتصادي تګلارې هغه ناسمې دي چې د وجهي په پاکستان کې ګراني زیاته شوې ده. همدارس د کشمیر په موضوع باندې هم د وزیر اعظم عمران خان کومې تګلارې چې دي هغه باندې نیوکې وکړې. ویل چې په لوی لاس باندې په کشمیر کې چې پاکستان ته څنګه په کار وغه شان وزیر اعظم عمران خان ونه کړل.
کرمی صاحب، ورته پرلت څو کاله مخکې عمران خان چې کله لا په واک کې نه و په اسلام آباد کې وهلې و چې ډېر وخت دوام هم وکړو، ستاسو په باور د پرلته او د دې توپیر په څه کې دی؟
یو خوشی برسه تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي، دغه وینا ته انتظار دی چې دا پرلت دی کنه دی. تر اوسه پورې هغه د دین دا خبره ردوله، هغه ته چې وی چې را دا پرلت دی، نو هغه وی چې نه پلال موږ مارچ کو، هغه دله د ازادۍ مارچ په نوم باندې دا نوم ول ورکړی دی. اوس دا نه معلومه چې هغه دلته کینی پرلت و هی کنه، دوی جلسه کوي او د جلسې نورستو واپس خوريږي. نو دا خو به وروسته معلومه شي. د عمران خان څنګه تاسو خبره وکړه، په 2014 کال کې هغوی د هغه وخت د حکومت نواز شریف په ضد باندې دلته پرلتې والې، یو سل او شپږ شورزي. نو یو خو دا دی چې په هغه کې د ښځو ډېر زیات ګډون وو، په کې د دین علاوه هغه کې ټول اپوزیشن ګوندونه هغه سر نه ولاړ، هغه صرف او صرف د عمران خان ګوند وو. د دین علاوه د هغه سره خواته طاهر القادری یو بل ګوند چې هغوی هم یو پرلت والې ورسره. خو وسنۍ کم پرلت دغه کم لاریون چې دی، په دې کې د پاکستان د اپوزیشن ډېر زیات ګوندونه دي، تقریبا ټول ګوندونه په هغه کې دي.
داسې ځینې راپورونه هم خپره شوي دي چې کېدای شي چې دغه لاریون دوام وکړي څو ورځې په دې برخه کې تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
شیبر صاحب، دا ټول د مولانا فضل الرحمن په هغه چې کوم وینا به کوي دا په هغې باندې انحصار لري چې هغه په دغې وینا کې څه وایي، چې آیا دوی کینی نور نکینی. نو د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا هغې ته انتظار دی، او تقریبا ټول په پاکستان کې ټول جرنلستان او د هر چا ټول رسنۍ دې ته په فکر کې دي چې آیا هغه به څه اعلان به کوي.
نو کریمي صاحب، تقریبا 15 بجې کېدونکي دي په اسلام آباد کې، ناوخته هم دی، نو څه وخت تمه ده چې فضل الرحمن به غونډې ته خبرې کوي؟
او داسې اټکل کېږي چې هغه به اوس به جمعې د مانځنه وروسته هغې ویلي چې من به هغې وشو. نو د اپوزیشن کوم ګوندونو مشران چې دي هغوی ویناوې کولې، نو زما په فکر د هغې د اپوزیشن ګوندونو تقریبا ټولو هغې ویناوې وکړې. اوس تمه ده چې مولانا فضل الرحمن به خپله وینا وکړي، او هغه د هغې نه وروسته به څه ویل کېدی شي چې څه به کېږي.
کرمي صاحب مننه،
ستاسو نه مننه.
Viva la libertad!
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د کندهار زابل د لوی لارې موټر چلونکي دا کوي چې د زابل د کاکړانو چینې په سیمه کې پولیسو یو موټر چلونکي له دې عمله وشلې چې پولیسو ته پیسې نه ورکولې. موټر چلونکو د څو ساعتونو لپاره د زابل په مربوطاتو د کندهار کابل عمومي لارې بند کړې وه، او د عدالت غوښتنه یې کوله. بلخوا د زابل والی وایي هغه پولیس یې نیولی چې پر موټر چلونکي ډزې کړې او هغه یې وشلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلونکو اعتراض پای ته رسیدلی، او د اوس لپاره د کندهار کابل لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
چې مسلمان تر چې وسې وې تر ماشینانو لاندې دغه شوې پرې باسي
د کندهار زابل د لوی لاري موټر چلونکي ادا کوي چې تیر شپه نا وخت د دغه لوی لاري په مسیر کې د کاکړانو چینې سره پولیسو یو موټر چلوونکی لدی عمل وچلې چې دوی ته پیسې نه ورکولې. د لوی لارو او باردار موټرونو چلوونکی وایي چې پر دغه لار د پولیسو لخوا ځورول کیږي، وهل کیږي، او په غیر قانوني توګه پیسې ځینې اخیستل کیږي. دغه موټر چلوونکو له نن سهار د زابل په مربوطاتو کې د کندهار کابل لوی لار د څو ساعتونو لپاره بند کړې وه، او د عدالت غوښتنه یې کول.
دغه وټل سره وان څه موږ 15 متره در مخه ووته. تا واره ده چې بیا موږ سوارل یو دانه غوامه شواکل په دغه پم کې چې بیا ورل وروره پر دوم ټاک باندې په ټاک را ګرځو. یو ټاک پر دمبر و مشتي، دوم ټاک د سړي پر دغه ځ باندې مشتي نازک باندې نن درمه د کوز زیاده. تا واره ده دغه وزر پی مور کړی چې ورسه دغه وزر پی ور و چاغه وس کایت خلاصې ده په سر کې وشت یغه په یونو لړلې پیسې ده. دغه جبرته مشته پر دغه فلپ باندې بیا ما ده شی ده لاس کښې تا وزر پی رايټ پر هغه وزر سر بیا راز مور سړی را وشتي. موږ نن دغه دي دغه ژوندګي د چار سړی غم پورې یغه موږ دراس نه نه ګورې موږ پر دغه ځ ولاړ ته چا پروا نه ساتو نه دی نه د چا پروا لرو کې مو ولي بیا دراس بیا دراس لا کوار جن پر سر وو
دا برخو د الله سي فشا کولم چې دغه به سیمې ورکې 1500 زر په غړمال مره ورکړې په 1500 زر په 1000 په غړ چا کوی را سره بیت کې وو دا نه دي پر غویو ولا دغه پر ار سړي دغه
نه نه راشو کې یو ورو
راځي خبر
وو چې څنګه ولې دا کې پښتون
نه نه دغه دا سړی وزلې د پروپو باندې 1500 زر وخت یو زر او ته ونی پر داسر باندې په ټک پر داسر یو وستې دغه اسلام سره دغه پښتون مال سره دغه کوم سمسته پلیاج خدای پلیاج پران که څوک هم خوروي
بلخوا د زابل والی وایي هغه پولیس یې نیولې چې پر موټر چلوونکي ډزې کړې او هغه یې وژلې. والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د موټر چلوونکو اعتراض پای ته رسېدلی، او د اوس لپاره د کابل کندهار عمومي لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې. رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دغه موټر چلوونکو په غیر قانوني توګه غواګان یا نور حیوانات قاچاقول.
کړان د چینې په سیمه کې کوم پیښه ده مونږ ته یو موږ حیات واسته وی حیات دوه کس مجرمین ونیول هغه کلات انتقال کړی دی او ادبی ارګانو ادبی قضایی ارګانو ته سپارلی دی. د مطربانانو اعتراض هم په همدې شرط پای ته ورسېدی چې قانون به حتما پلی کېږي او دا موعده ورکړی دی چې قانون به پلی کېږي. دا که هر څوک وي که پولیس وي که قومندان وي که بل هر څوک، هغوی ته مو ډاډ ورکوي. هغوی هم خپل اعتراضونه پای ته ورسول او شاره بېرته د عام خلکو او عام مسافرو د
تر دې مخکې هم د کندهار کابل او کندهار هرات پر لوی لار موټر چلوونکو د پولیسو د ناسم چلند او د هغوی څخه د وسلې په زور د پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي.
ستاسو له پیغامونو
د یاراته ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړم راز مرته سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر د ریګریشن کې نسبا کورونا ورسکه پریښول نسبا کورونا سروې کړې دي او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او په ماجر آباد او په کاجستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مر سره دا ظلم دا خلک کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ ستړیا سره د غټ حالات سره مخ دي. وسلام
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړل راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړل خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نسته، بس وروره وړل مم جکل په بده باندې باید بيخي په وړو باندې ټکس و نه اخیستل شي او تجار هم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومه کې خور او خلک د سبا او د بیګان نه لري. بس وروره په یو بوجۍ کې 200 روپۍ فرق کړی ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی ته خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرآباد برانډو علاقه کې اودانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړېږي. دا راته جوړ شي او د کوپراتیک ته لاره ته لسوالۍ پورې به دا راته شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتی چې نه شي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو که مې ولسمشر ته یا مستر ګا کومندان امنیت ګوره چې خبرې ډېر مننه د خدای په امان. وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام تر 4:30 بجو وروسته خبرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوي پیغامونه لرو او ګڼ پیغامونه. دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د کونړ ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ترنګلي دي. که څه هم نن کومه پیښه نه ده رامنځته شوې خو وضعیت عادي نه دی. په دې اړه تفصیل درکوو. او دا به هم واوري چې نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وشلی دی. په دې اړه د خلکو نظر موږ اخیستی دی او تفصیل درکوو. خو اوس به ازادي راډیو ته ستاسو اسمسونو ته مخه کړو چې ستاسو یو شمېر اسمسونه راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې څخه پر ولسمشر او نورو دولتي چارواکو ژغ کوي چې لکه څرنګه چې د طالبانو پر ضد خپل جنگي عملیات تیزوي او ګړندی کوي، همداسې د پاکستان پر ضد خپل جنگ ته د پوینا دوام ورکړي. عبدالرحمن له کابله پر استولې سمس کلی کې د مماتی پونوم یو جنگ سالار برق قطع کړی و. حکومت باید دې کس ته سخت سزا ورکړي او د محکمه علني وشي. عبدالواحد مدخخ له لوګره پر استولې سمس کلی کې هغه چا چې د برق پایې تخریب کړی دی له افغان ولس سره لوی جفا کړی ده. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کلی کې د کندهار امنیه قمندان تعدید خان دی د کندهار کابل د لارې پیښه جدي تعقیب کړي. وړاندې مو په خبرونه کې راپور درلود چې په دې لویه لار پولیسو یو کس وژلی دی. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي دوی ورځې وشوې چې سخت باران دلته وریشي او دی په یو بل سمس کې مننه کوي چې ازادي راډیو د دوی اسمسونه خپروي. عبدالرحمن په یو بل سمس کې یو مخ کیمرا لیشلی و دې ته اشاره کړې ده چې د برېښنا ریاست مننه کوي چې د کابل برق بیرته وصل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د تاجکستان صدر اعظم وایي په سیمه کې د لویو پروژو عملي کېدل د افغانستان له امنیت سره ارتباط لري. قاهر رسولزاده دا خبره نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان اجرائیه رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتي مشرانو په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو دولتي هیئت په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. د سرپل چارواکي وایي چې د سنجارک ولسوالۍ پورپوستو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوې ده. دغه حمله چې تر نن سهار روانه وه په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر 1500 زیاتو وسلولو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلې. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ترکیې او روسیې پوځیانو نن جمعه د سوریې په شمال ختیځ کې خپل ګډه غزمه پیل کړله. دوی دا کار د هغې موافقې مطابق کوي چې د انقره او مسکو تر منځ باندې تیر اونۍ صلح شوې ده. په روسیه کې د انټرنیټ د کارونې په اړه یو لنجمن قانون سر له نن جمعې عملي سو. دا قانون په داسې حال کې عمل کوي چې انتقاد کوونکو خبرداری ورکړي چې له دغه قانون څخه به پر آنلاین فعالیتونو د حکومت د کنټرول د پراخېدو لپاره استفاده وسي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې اوسم حالات ترنګلی دي. پاکستانی پوځیان او افغان ځواکونه یو بل ته ګوته په ماشا او په سنگرونو کې ناستي. روانه اونۍ هلته جګړه وشوه، بیا اوربند وشو. له اوربند وروسته کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو ولسي خلک د قواوو شتون اندېښمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
که څه هم چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د اوربند څلورمه ورځ ده، خو هلته اوس هم دواړه خواوې یو بل ته مورچو کې ناستي او هر شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. ولسی خلک په سیمه کې د نظامي قواو شتون اندېښمن کړي او اکثره د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د بریکوټ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اوس فعلاً خو حالات نورمال دي، نوې ګواښ نشته دی. اوازه ده چې په ټانکونه راغلی او فوج راغلی، حکومتي فوج راغلی دی. پرون خپل نوی کلي خلک یې ویستل. پرون شپه د ماښام اووه بجو نه ایسته لس بجو پورې خلک حتی بعضې په زور ویستل. بیا مونږ خلکو سره هم تشویش پیدا شوې. پرون په دوکلام او بریکوټ کې هیڅ شامل نه و پاتې، ټول لاړه. ولس د ډېر ترس لاندې ژوند کوي.
هغه وایي پاکستاني ملیشي له لانجمن ځای څخه شاوخوا 1500 متره لرې ځای په ځای شوي دي. د تېرې یک شنبې په مازیګر په بریکوټ کې د پرتو افغان ځواکونو او د پاکستانیو ملیشو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستانیو پوځیانو غوښتل چې د کونړ په خاوره کې پوسته جوړه کړي. یادې جګړې دوه ورځې دوام وکړ او بل آخره د پاکستان په غوښتنه اوربند اعلان شول. د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې میرمنې ووژل شوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شول. خو افغان مسؤلینو بیا دعوا وکړه چې شاوخوا شل پاکستاني سرتیري وژلي، د مقابل لوري د وسلو یو ډیپو او 15 پوستې له منځه وړې دي. د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار چې له تېرې نږدې یوې اونۍ په ناړۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی، ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستانی و ملیشو حرکتونه څاري او که چیرته د اوربند له پرېکړې سرغړونه وکړي افغان ځواکونه مقابلې ته چمتو دي.
کورونه خالي ده، پوځیان راوړي کورونو کې ځای په کړي دي پورې غاړې خپل کړي او دغه کم ځای ده، دغه جنجال ده، د هغې نه شاد خیمې لګولې. هلته کسان د لشکر طیبه دي او څه مل کسان دي کله چې هغه ماتې خوې ده هغې فکري اوس راغه سره دي کېنی چې موږ پرون ویلي تاسې اطمینان نه لرئ، دغه ځای ووایئ تاسې موږ شتون نه لرو. ماندرهي ماجي تل هغې ویل چې یخ سامان سوله او هغه شیینه غوړه او لاړ هغه شاته ځای کې خیمه ولګوله.
د ناړۍ اوسیدونکي او افغان مسؤلین وایي په کوم ځای کې چې پاکستان پوسته جوړول غواړي دا د ډیورن له فرضي کرخي دی غاړه او د کونړ په خاوره کې ده او هیڅ کله به ورته د پوستي جوړولو او نورو پوځي حرکتونو اجازه ورنکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نړۍ کې د پاکستانیو ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله د پاکستانیو ځواکونو د سرغړونو، د کونړ د خاورې د لاندې کولو او نورو لاسوهنو په وجه ګڼې جګړې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو او ولسي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغښ شپې پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو، کندهار ته به ورشو. نامعلومو وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې چې شایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي، څرګندې شي چې یوه ویرېدلې څلور کلنه شاوخوا ماشومه د موټر په مخکني سیټ کې د خپل وژل شوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
اته دېش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی وو. هغه تېره ورځ نه وخته د دغې ولسوالۍ په نقیبي مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتېری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو د پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول شوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دي.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه، هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل، هغه ورته ګوري یو یو ظالم را ولاړېږي چې د هغې مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو پلار یې د ظالم له لاس په پام محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بې وسه ورته ګوري او همداسې بې وسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل وسله وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنۍ تر اباده پورې به د دې کوچنۍ دغه حالت تیر نه سي او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغه سي دین نه دی او دا په اسلامي ملک کې په اسلامي خاوره کې دا کار ترسره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغه نه بیرحمه کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغه نه بیرحمه نس کېدلای.
د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ شوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د
رادیو و اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم. هله د شي جوړ روغ اوسئ دوستانو. پدېونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غوړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلي دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپلو کورونو بې ځایه سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشریکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم واورو او ورسره به د کونړ د والي سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوي کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلې دي او خبرې کړې دي. نو ډېر مونږ څنډومه لومړی به ورسو تاسو پیغامونه ته او بیا به د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واوري. او دغه راز که وخت پاتاسو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مو راستولې دي هغه به هم خبرې کو درته. نور مونږ نه ځندوم، ورځو پیغامونه ته.
درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمیان دي چې د زخمیانو کې یو اکرامالدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپین ږیری ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کوي. د دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمت الله د کندهار سیمې اړیکې نیولی ده. وروره، دغه د پاکستان پوځ و د افغانستان د پوځ چې کومه جګړه په کونړ ولایت کښې روانه ده، د نارې پولیس والۍ چې راباد رئیس جمهور په دې اړه باندې ژر اقدام وکړي، وزیر د دفاع باید ژر اقدام وکړي، د پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی، باید د افغانستان پوځ و پولیسو ټوله دو تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخته مقابله وکړي، او باید زموږ افغانستان د هرې بېشې هر ګام ساتنه وکړي. وسلام.
زما پیغام دا دی، زه شبت خان زدهان یم، د خوست ولایت نه. زما پیغام دغه دی چې باید په کونړ نه چې څومره جنګونه کېږي، باید کونړیون کلو سه ودرېږي. په هره سیمه کښې مېږ دي، خوست ولایت ځوانون دی نه په ژلو په سیمه کښې ښه صحیح جنګېږي، باید وجنګېږي. ځکه جنګېږي چې د پاکستان خپله خوره نه چې نیم ساعت وجنګېږي، جناتو ته واجب شو په دا خپله خوره نه وجنګېږو. خپله خوره دا لوی دښمن نه دی پاکستان، دا سره باید په لوس کښې زیر نه کېږي.
ازادي راډیو اوریدونکو سره تاسو سلام علیکم. زما نوم عبدالقادر دی، د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کښې یم. د کونړ په ولسونو باندې غږ کوم او د ننګرهار په ولسونو باندې غږ کوم او په دې لوړپورو چارواکو باندې غږ کوم، په اشرف غني باندې غږ کوم. تاسو چې وایې چې مونږ به ولي صاحب باندې غږ کوم، د کونړ ولي صاحب باندې، تاسو چې مونږ به اکس العمل کښې یو مرمۍ جواب به په یوه مرمۍ ورکوو، نو دا څنګه بې ګناه ولس مړ کېږي؟ تاسو هېڅ غم یې ونه کړلو، دا څنګه بې ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هېڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دغه دی، د اوس تمه ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي، او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویان هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه را مخکې شه، پوستې جوړې کړه، حملې ودروي، ور مخکې شه، حملې پرې وکړي. که نیم په دې ولس غږ وکړي، په دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شي، سلاګانې واخلي، د پاکستان په مقابل کښې ښه سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولي و. نور هم ستاسو خو موږ د بېلګې په ډول همدغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پېښې د پیل په اړه راته وایي.
ډېره مننه، ژوندي اوسئ. بالکل، کونړ کښې د نړۍ په ولسوالۍ کښې ولسوالۍ کښې هغه سرحدي پوستې، یعنې د نړۍ ولسوالۍ زموږ سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ اوسکر کښې پرته ولسوالۍ ده. هلته د دواړو خواو تاسیسات دي او سنګرونه دي او تانې دي. زموږ تانه چې ده او کومه پوستې چې دي، د هغو پوستې متاثر
پاکستانیان وغوښتل، د پاکستان پوځ وغوښتل، هغه یو راکین دی یوه تپه ده هلته راشي او هلته نوی تانه یا نوی پوسته او نوی بیج جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې هم دا کار کړی و، بیا د هغوی مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. هغه ځل بیا دوی وغوښتل چې دغه حریم دغه راکین یا جګې استفا کې بیا پوستې جوړې کړي. بیا مو هغه ټول معیارونه او ټول اصول چې هغه د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس